د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې اوسط خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي چې فریده سیال کوربنه ده. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي چې له هغه هیواد سره د سوداګري زوړیکو او د سوداګري د کچې د لوړولو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی مشري د وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان لمخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. د پلاوی همدار از هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وخت یې دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې اوسو. ښاغلی ترامپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د 28 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنه‌ای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او له امله یې دا هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخ کړی دی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. خامنه‌ای پرون د خپلې وینا پر مهال تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ترامپ ښکاره ده په خبره بلواګر هڅولې دي. رویټرز خبري اژانس د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې، ویلي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې چارواکي په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوي. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 تر 15000 کسانو پورې د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ترامپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالنډ، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه کړي. ګرینلند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ترامپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ترامپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلند وپیري او هغه ان د دې چارې لپاره یې د زور کارول هم نه دی رد کړي. ترامپ استدلال کوي چې ګرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلند په اړه د ترامپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو کلک غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مرکز کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او یوولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي.
تر شنه آسمان لاندې
ناسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ لیدان او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکی په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوی افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې خلک لستوند سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. لدی سربیره نږدې درې میاشتې پوره شو چې ګاونډي پاکستان او همدارنګا د طالبانو حکومت د تورخم لارا بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوختي دي د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بایوي څومره جګ شوې دي او همدارنګا د فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی خلک بلاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبري کوو قدر من ملمن را سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړي. په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشافزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد. تاسو ستړي مشه مننه چې بلنه مو منل چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمې کې راغلي دي پر افغانستان دغه لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسو په باور د چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی او د غندېخنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونیکی هلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا واقعیت هم دقیقی چه شرایط ترنگل دی اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لری و تر دیدم و پوری لنی کمارغا در خصوصی سکتور در افغانستان در زیر میسخه مارکیت چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم از پامنیتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ولیتونو که ختم شوی دی او وضعیت دی خواهد رواندی چی دا ستونزی سر حل شی ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگرو بندی دیر منفی عریضه کردی تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون از منگل تا بند پتی دی ترانزیتی لاره که نه یوازی دوی واردات بند شویدی بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خناغل دی دی ترانزیت توگه دی پاکستان از خطیری گی اغام پتاب دیدی دی او دا لوی استونز دا شاو خواه تر میلیارد دالار سخ زیاد تاوان څه ترسیږي خصوصي سکتور د افغانستان ترسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي مثلا غوړي دي مثلا شکرې دي همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راځي. دي
افزی صاحب په دې رستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا د صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکاور باندې کوم شوې ده اوس ته سیده د توانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم دا کوي چې ډیر توانونه ورته رسیدلې دي. درې میاشتې ډیر وخت دی څو ورځې مخکې پاکستان حکومت ویلي چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د ایت کا کوم شی وو په دې رستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوی دي اما ژوند خو په تپ نه دی. نورې لارې شته دي مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان سره راته ډیری دي ایران له لارې راته اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت کلکیچن شو. موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا تاوخون دي کړي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لری لار څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې دغه بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او له نیکه مرغه تر ډېره بیده پورې افغانان دا کار تروسه ترسره کړی دي او په ډېر اقلامو کې مونږ خودکفایي ته رسېدلي.
مننه استاد، بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو سم ستړي مشه، مننه چې تاسو سم بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزیس بیا د ونو کړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور غونډیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور غونډیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. ایا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ ولې مونږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه او نیکی هیلی مرمن سیال تاسو قدرمنو اپیزیسی باو طولو قدرمنو اوریدون کتا. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. نه یوازې دا چې موږ که چیرته په باندې کار وسي یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره چې موږ صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشر غني د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډېر ارزانه قیمت باندې لږ ځینې واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل. او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه ورهاخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2014 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت واده او تی صنعتي پارکونه جوړ سول. د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوي د باریکاپ صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هرڅه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سروبي صنعتي پارک. او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین وسو، امې هغه فیزیبلټی ستدي وسو، له امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې، په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواد وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان. او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی ستانګزه په بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابي بشري منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. مګر کچرته خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي، کاغه په ور اړه برخه کوي، دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلی له افغانستان د دوی ډکه کړی، یا د خلک شو د کار نشته سره ټکوي دوی په کې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي. یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانایي نه لري، حکومت په جمعیت توګه باندې یو قوي قوې په صفات راځي ال سرمایزري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې نړیوال پونتونو سره په اړیکو باندې د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر څه نه وځي صفر څه ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودل دا مسایل لیکنه راځي مثلا یو څوک راځي په پانتون کې په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي چې دبل کیږي نو یو دا برخه ده چې په اندي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او زبل کیږي بل بر صدره چې کله چې دغه طرف کانسي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیو بندیل حساب ته تشویق دا سي معیار دا چې هر څوک په دې حساب کې وي او ته عاجله توګه باندې د ژوند امکان ته برابرۍ کې په طبيعي شکل باندې امر خواته ميلان ديتي او موږ تاسو ته خبرې وکړو په څو څلورو کلو کې تقریبا 60 تر 50 مدرسې جوړې شوې دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت شوی ده ده کنکور اشتراک لدری لکه شاگردانو نه آتی هزار تورا تیت شوی ده په درې لکو کې یو څلور پنځوس زره بنجونې وې کنه که پنځوس څه دی ونیسو یو لکو پنځوس زره خوالکان وو نه یو لکو پنځوس زره نه هم اتیا زره تر چیت سوی ده نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي دا له منځه وړل کیږي د کفایده کیږي او په داسې یو شي باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت بنه لري
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي مننه سنګ زه صاحب افزي صاحب که تاسو ته وایم مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان د نن ظرفیت شته چې تولید وشي دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه من کلونه د افغانستان په منابعو باندې په مادنونو باندې همدارنګ د افغانستان په تیلو په غازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ د سیو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده د غټولیت په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي واده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري وکړه چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په ان زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بینلی مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتون نه درلودل امنیت نه و د یو ولایت خپل ولایت ته تقدیر مشکل و د نن په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپل یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېر ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالي ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالي ورکول دوه ګشته دوی ورکول مالي او دا تولید بالکل په تب درولی وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 ده او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوج دی یو باد دی په غذایي اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زوای درس وکم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطی نشته دي هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایت ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي
او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونه یې همدلته کړی دی. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دی، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري، همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دی چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار د پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، د کار کوي او تقریبا یو سلو درې اویا قلمه اجناس د ویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې که افغانستان بلکل خودکفای دی. حتی تقریبا سوال زره کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځني شیا هیوادونو ته. اوس موږ او کلکولازي سیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خاوند ده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه ستاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته. تاسې ووایاست چې موږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړې وه او ایتالیا سره سري شرکتای نفت ګاز د افغانستان چارو وخت مسؤلیت زما په غاړه و. موږ د دې آزادې اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستي وو او په دا سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل، هغوی موږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپله حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي، هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. کنه زمونږ تعهد هم دا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15,000 کریل او په این زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول. متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بقوت وګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې موږ ضرورت لرو، دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو، مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد ټن څه لري، که 1.5 زره ټن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون ټن، دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بو بخی سه خبرو که مداخله کوما، تاسی چی ده انرژی ده اونو وکڑا پا ده رستیو که فکر کوم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکڑا چه چنائی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده ده چه دوی بده تیل اخراجی یو گازو برخه که ام درنگ ده مس اجیگاک دیاده اونو وکره ده دی قرارداد هم شوی چنه شرکتونو سره، خو دیر جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطولی نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سه خاص جزیات رسانی و ترازی. فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده، یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغانو لستر سيږي؟
او وخت تاسو کوم شي چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و 10 سالانه، هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو. او بیا وروسته دی په یو کوچنی شرکت چې دا په رومچی کې سبتو هم د سینکیان په ایالت کې هغه سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولی شرکت تقریبا 10 میلیارد ډالر پنګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نشو، هغه ختم شو. ولیدات وهم هم خپل تعهدات ترسره نه کړل. تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد فاس شو او اوس مهال هغه چې څنګه نسخه تیل استرکیږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی، د زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی هیشر شید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس متحق تجارت دی، د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 400,000 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه، او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادرې ازبکستان او قزاقستان ته. دا اوس جریان لري. ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅوي زموږ په همکارانو باندې، او دوی بیا په خپل لیفاګانو کې چې کوچنی کوچنی دي او ډېر غټ نه دي، او بیا هم دوی کولی شي دا سرور لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی ول. دا خدای یو کوچنی ګام دی. په دغه کله مزمنګ ژمن هغه وخت دا و چې د 2.5 میلیون تن باید تولید شي، داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیټیلین تولید شي، بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی، موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي، یعنی موږ نیمه پروسس شوی شیان دي، مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو، دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو. اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي، ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته. یو کارخانه د زوګ دي اهم چې یو 10 میلیون تنه یا 15 میلیون تنه باید تولید وکړي، او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې، او په یوه زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید تحقیق شي.
افیزي صاحب، څنګه زه مې پته مده کلن راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه، ځکه چې اوس امنیت شته، سرمایه ګذاري وشي، یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي، ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي. دا پوښتنه تاسو ته راځي.
دا دا شته دی. دا اوس مهال هم جریان لري د زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې. ډیر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي. هندي پانګوال راغلي ول، دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل. او په خپل لنیک مرغ افغانان په خپله د شتمنۍ لري، او موږ هلته دا وړاندیز کړو چې د سهامي شرکت جوړ شي چې هر څوک بهر کې میشته افغانان دي، که دننه یا خارجیان، هر څوک کولی شي چې مثلا هر د خل هر سم زر ډالر وي، هر څوک وسس خپره وي چې یو سم پکې واخلي. دا امکانات شته دي، کار روان دي، هم د اوسپنې دي زو لوی کارخانې لپاره، هم د تیل لپاره. خو مخکې موږ دا ټول شیان تکمیل کړو، هغه خو هغه فیزیبلټي ستدي هم شته دي، پلانونه هم شته دي، او هغه آفرونه هم موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول. اوس متاسفانه چون افغانستان په رسمي نه پیژندل شوی، په دې خاطر هغه های ماشینري موږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په باندې یو لارو ته پیدا کړو.
مننه مننه کوردان. څنګه چې په تاسو سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان د نن د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده، او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومې ته کاشي افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکم شي یو څه خلاص شي. ساسي په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او ستونز منه و، لکه څنګه چې افزیس یې بوالي یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول، تاسو په غي وخت کې کار کړئ، د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په غي وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دي؟
مننه سیاسه اول خو دغه یو نوشان ده امنیت نشتوالی لملای پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل یې خراب کړی وو کنه کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هیواد د رفاه مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګری توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي د موږ په ښه والی باندې ده. لومړی دا او دوه خبره داره چې افغانستان سیبو ویلې چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي نشته ده او هر څه کې دي تاسو نشته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده چې په ټول دنیا کې چا خدا دا ونه ده کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه ده چې د هغې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغانستان صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر پنځوس میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پندر این فیصد طولانه بیکاره ده، ایس کار نلری، پا کور بانی ناسته دیگه، وقتی که نه تنها مرمنه سری نران، مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوازر و لسنه تر دوازر و شل پوره، موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکوي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري معدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وی. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په ځغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بېرحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. IMF ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاتی دل بل د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه
نو که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کوم ساسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي څه بیا کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کیده او ګڼل کیږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي ست تاسو د ستنګزي سبب د خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که لیزو خو دیست خوشی سکتور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می پاها و اسمحال هم اگوی سر خواهگی لرم و اگوی سر ارتباط لرم و در هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما یک کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او اگا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی او اگا دادی چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا $1,000 سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دي راغلي دي په افغانستان کې بانک جوړ کړی دي، دا کوم ځای خیانت دي؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دوی ژمن کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په 1500 هیوادونو کې دا مشت افغانان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادوي او دا حکومتونه راځي او ځي ولې خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان ترسره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دوی مېړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زموږ زیرمی 5000 تنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي د تنګې تیل څخه چې راوتلي دا ټول کالي دي د تیلو بوی راغېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنګونه تقریبا 4000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه، مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیریه هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زموږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفکیږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یعنی هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو ملي نه افغانستان دی، دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی. چې دا شفافیت څه کنه شته دی او څه مارز وکړي چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د مادني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د ګمرکی محصول دی. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کیدل اوس افغانستان سره نه کیږي. په دې خاطر ما ارزو کړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینالمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینالمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې اوتعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علال اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. په دې خاطر زه د سنګین صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان سنګزس کچری تاسو د دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یاد ونو وکړه چې کډوال په اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان تر استانه شوې. افزي سپ یاد ونو وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسي یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، زه د اهمیت باندې څنګه. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لامسي او هغه پیسې در وخته چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه تر وخته چې موږ یو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سیاسي سکتور ته ګټه پکې رسیږي، هغه به ترې نه پرېدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیری ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین چې له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابطو باندې لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړی سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کړي دي که چاپ کړي دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. په داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوه چې په نوي نسل کې موجوده وه چې دوی دې وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دې ذهنونو دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلی
په بخنه سره کده حکومت لسته لګ د موزور راوړا کو خای حکومتونه کټالبان د کتر جمهوریت د یالغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخپل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کله لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې په لاسه ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سی او سیږي په داسې حالات کې د امید ترک نه دل کی یو برخه ده چې هر څومره زرت کیږي اعلی کلاس په کار سی او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په عقلاني شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر لدینا چیرته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کړلای شوی یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي دوی څه وکړي ځکه چې موږ ته لاشو کې دوی خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحلیل شوی ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارینه پایل شو له دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هوا دونو 13 شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملاری تړل شوې دي دلته کله چې لار وترل شي زه خو دې خپل شاهد او ما چې په ورځ بولار وترل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټې منصفانه ګټې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یو خو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې په هر ځای کې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقي جالب بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه خدمت کوي اما محتکرین او جنس خلک هم شتلی چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کیچ پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانون هم باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي ولې دا خو نه لیکم ورته دا د خلک ډیر کم دی په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولستا او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی او نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکزي د اقلی او لند مهاله هل لار وي چې ام افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولستا خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
خو دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي
ما هم مخکې عرض وکړل چې د یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنده لاره د افغانستان او هندوستان تر منځ هماغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بینلملي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه او ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیرمې کوم چې وی دي سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو یو ودونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دي هغه شی نشته دی په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې او نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمنی ولري چې دا کار تر سره کړي او غنی کوم ورته دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګ مال کې او منځ مال کې دا ستونزمن دي او دغه لپاره اوس خو منځنۍ شه هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او دغه ترانزیت د پاکستان په تبدیلې د لیدي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو د نن په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر مولانی زم دغه چاوا خو د ملي تولید باید زمونږ هغه تور شي چې بدیلی واردات د نن په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت لپاره کول لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزیس کور ودان تاسو بخته په منیو کوچې تاریخ پرونه کې مرسته یاستې د موخلي سنګز سپتاس ته براشه مستاسي په باور څه حلارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغ سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوندی پات کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی که د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوندی پات کېږي او کوشش کوي چې ځوندی په باندې پات شي دا شکل باندې به دمو پیدا کوي یو بدیل به پیدا کوي خو نه اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره دی او ځنې حل لار دارت افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسی دي هغه مشکل چې خلک نه وړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګري جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کوي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې غالي نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو ته ولر سي لازم او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په توګه ولر سي چې د دې امکان برابر کړي زه د خبرې سره موافق نه یم په چې اول به د هواد دنه تولید برکه فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه زړه باندې سرمایه غوړي وکړي سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم ملات طبیعت ورته خرابېږي او د سرمایه ټول په یو ورځ کې لمن دوړي لکه څنګه چې د اوس یو هفته کې هیڅوک ته خبر نه دی چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزاره کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایګزاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس باید سره راټول شي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي. او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راوځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري، او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وی کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان ستانک زسیب له تاسې چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو، ارزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل د وسکه تاسو وګورئ لته ورو درې میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي، د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. وسکه تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی. په ایران بندیزونه دي، هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کشتو تګ راتګ د خپل یو مشکل ځام موضوع ده. وسره په څنګ کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغه باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لږه پاکستان لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعض کالی دي، نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس کچېره په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لار ده د ترکمنستان لارې د غسی ترکی، هغه ته هم باید موږ آمادګی ونیسو. کچېر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید لاجوار لار فعال کو. لاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شیال ته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې لدینه سی بیا بل اپشن تزو خبر داوی سی د خپل کالو یو یا د خپل توکو لپاره لار دی د چین لار غوره کو د چین نه چین لار نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لارې څنګه له چین سره وصله کو. د وسلې دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپل شخصا په دې لارې کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یار خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیاوي چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې مګه دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه چې ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارتان